دا مشال رادیو د وخت د مازیګر 15 بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2020 میلادي کال د فبروري 18 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په ورستی غړي کې تاسو سره کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې د لادرک کسانو قضیه، دلته زمینی انتخابات، د قبایلی سیمو حالات او سره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته ده. تر اوسه وړاندې د مهال خبرونه له اسرار العالم مومن څخه واورئ.
د مهم خبرونو سره ټکی د مسلم لیگ نونو مرستیاله مشره مریم نواز وایي باید حکومت لږ تر لږه د لادرکل شو کسانو کورنۍ خبر کړي چې خپلوان یې مړ دي او کچوندي. د کورمې سوداګرو د خرلاچو پکتیا مرکزی لار د خلاصولو غوښتنه کړي. او د بلوچستان په پښین کې د صوبای اسمبلی په حلقه پی بی شلم په زمینی انتخاباتو کې د جمعیت العلماء اسلام کاندید بریالی شوی. اوس د خبرونو تفصیل. د مسلم لیگ دونو مرستاله مشره مریم نواز وایي باید حکومت لږ تر لږه د لادرکه کړل شوو کسانو کورنۍ خبر کړي چې خپلوان یې مړ دي او کژوندي. نن په اسلام آباد ډي چوکې د لادرکه کړل شوو کسانو له خپلوانو سره تر ملاقات وروسته له رسنیو سره په خپلو خبرو کې مریم نواز د دې هیواد د پوځ او استخباراتي ادارې ISI په مشرانو غږ وکړ چې د لادرکه کسانو په حق له د احتجاج کوونکو شکایت واوري. دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې له 18 فبروري راهیسې د بلوچستان د لسو لادرکړ شوو کسانو د کورنیو احتجاج روان دی. وزیرچانو له ولسمشر علي فرلوي او وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې له دوی سره خبرې وکړي او لادرکه کسان یې پیدا کړي او که د حکومت په ولکه کې وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي. بل پلو د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن ویاند فرید احمد په 18 فبروري مشال ډو ته وویل چې دوی په دغه اړه معلومات راټولوي او تر اوسه یې د 4000 لادرکه شوو کسانو معاملې هوارې کړي دي. د کورمې سوداګرو د خرلاچو پکتیا مرکزی لار د خلاصولو غوښتنه کړي. د کورمې د خرلاچو یو کاروباري کاشف حسین نن مشال ډو ته وویل کله نه چې لار تړل شوې نو کاروبار یې په ټپه درېدلی. په افغانستان کې د دوی په سرکل شوو ګاډو اضافي کریانې هم راځي. که څه هم دروازې مخکې د تازه میوو ډک ګاډو ته د تلو اجازه ورکړل شوه خو د نورو مالونو گاڑی لا هم د افغانستان تر گردیز گمرکه په مختلفو ځایونو کې ولاړ دي. د خرلاچو پکتیا مرکزی لار په افغانستان کې د فبروري په 14مه د ډرایورانو او تاجرانو لخوا تر احتجاج شروع کېدو وروسته ترل شوې ده. که څه هم په دغه اړه د افغان حکومت دریض مشال ډیونه ترلاسه کړي خو پاکستاني چارواکي وایي د لار خلاصولو لپاره په هلو ځلو بوخت دي. د بلوچستان په پښین کې د صوبای اسمبلی په حلقه پی بی شلم باندې په زمینی انتخاباتو کې د جمعیت العلماء اسلام کاندید سید عزیز الله آغا بریالی شوی دی. د زمینی انتخابات پرون مازیګر پایته ورسیدل. بیگانه وخت د انتخابی کمیشن له لوري د جاری شوی غیر حتمی نتیجې له مخې سید عزیز الله آغا 14,000 ووټونه اخیستي او بریالی شوی. پر دویم نمبر آزاد امیدوار عصمت الله آغا راغلی چې 14,601 رایې ترلاسه کړي. په دې انتخاباتو کې د بلوچستان حکومتي ګوند بلوچستان عامی پارټۍ کاندید عصمت ترینو 2,892 رایې ترلاسه کړي او پر دریم نمبر راغلی. د بلوچستان اسمبلی یاد څوکۍ تیر کال د جمعیت العلماء اسلام د پخوانی غړي سید فضل آغا مرګ وروسته خالی شوی وه. نوموړی د کورونا له وجې مړ شوی و. د یادونې ده چې پرون په سین صوبه کې په ترسره شوو زمینی انتخاباتو کې د صوبایي اسمبلۍ دواړه څوکۍ پیپلز پارټۍ ګټلې دي. د روسیې فیډرل سیکیورټي سرویس یا FSB وایي چې د یوې ترګر ډلې 19 غړي یې نیولې دي. FSB نن د فبروري په 18مه یو بیان کې ویلي چې د ډلې په شمالي کافکاس کې د مبینه بریدونو پلاننګ کوو. بیان وایي د دې مشکوک کسانو ګرفتارولو لړۍ یې په بیلابیلو سیمو کې په لومړۍ فبروري پیل کړې وه. دا کسان د تکفیر والهجره په نومو د سغدریزه ډلې غړي دي. اف اس بی وای دا ډله تکفیری نظریه لري چې لمخ یې د مسلمانانو په ګډون د غیر مسلمو خلاف د سخت دریځ عملیاتو تر سره کول جایز دي او دوی هدف خلافت قائمول دي. اف اس بی په خپل بیان کې وایي چې چارواکو یې لنیول شو مشکوک کسانو وسله ګوله بارود لاسي بمونه او د سخت دریځ مواد ترلاسه کړي دي. په روسیا کې یاد ډله د 2010 کال په سپتمبر کې سخت دریځ ګرځول شوی و او پرې بندیز لګول شوی و.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې اسرار العالم مومند وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په اسلام آباد کې په زور د ترې تم کړل شوو کسانو خپلوان له یوې اونۍ راهیسې پر احتجاج دي. برخه د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری وایي چې دوی د لادر کړل شوو کسانو په اړه پر یو قانوني مسوده کار کوي چې ډېر ژر به پارلمان ته وړاندې کړي. د پی ټی ایم یو مشر او د کمیټه اسمبلی غړي محسن داوړ د دې بل هرکلی کړي.
هرکله راغې او مطلب زمونږ سوچ مطابق مونږ ملګرتیا کوو.
اخوا په جنوبی وزیرستان کې په داورستیو کې د نامنې په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د امنیتي چارو یو پوه او د پاکستاني پوسټ په خوانی چارواکي وای
دا دوی چیلنج دی او دا چیلنج د فوج کار دی، سکیورټی ادارو کار دی چې هغه ته موثر جواب ورکړي، خو د خلکو اعتماد بحال کړي.
په روانه خبرونه کې به په غزنی کې د سولې په اړوند د وی مشاورې حال هم درکړو.
د سر دښمن ته هم مرګ نه غواړو، ژوندای دی اوسي پرته دعا کوو چې ښه دی وي، خصوله دی وي.
پر دې سربیره یو شمېر نور کورنۍ او بهرني راپور نه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه به د ماشام تر شپږ بجو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لاري موریدلای شي. پر انټرنیټ باندې زموږ پته د www.mashalradio.com. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان په سر شار اسلام آباد کې د تریتم کلسو کسان خپلوان لتیری وی او نیرایسي پر احتجاج دي او دی غواړي چې خپلوان یې بیرته را خوش کلسی پیدا کلسی یا که گرم وی نو عدالتونو ته دی وسپارلسی. په دې لړ کې یو شمیر سیاسي مشرانو د دوغو احتجاجي کمپونو دوره کړی ده. نن د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشري مریم نواز هم د احتجاجي کمپ ته ورغلې و. په دې اړه وخت د اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر لګې دی. طاهر خان صاحب، ورځم په خیر. د مریم نواز د دغه سفر حال کرا کی چې د دغه احتجاجي کیمپ دوره وکړ دی، هلته څه ویل او دغه کسانو غشتنې تر کومه حد پورې منل سوي دي یا نه دي منل سوي، دغه تفصیل کرا سره شریک کی.
ډیره مننه تاسو. غوښتنې خو نه دي منل شوې او احتجاج د تیرې لکه څنګه چې تاسو ویل روان دی. البته نن د مسلم لیگ نون چې کوم رستیاله مشره ده مریم نواز چې کله کیمپ ته ورله، نو هغه ژورنالیستانو سره دغه خلکو سره بیا خبرې کولې. اولنۍ خبره خو هغه دا وکړه د وزیر اعظم او د فوج د مشر نه دا غوښتنه وکړه چې دې خلکو ته چې کوم لادرک خلک دي او دغه په اړه یو عمومي نظر چې په زور باندې لادرک کړی شوی دي، نو د هغوی په اړه باندې چې آیا دوی ژوند دي یا مړه دي، دا د دې هغه بنیادی ټکی و. په دې نن چې کومې خبرې کولې د فوج د مشر نه او د پاکستان د وزیر اعظم نه، دوی دا خبره وکړه چې دا کم خلک د بلوچستان نه راغلي دي دلته احتیاط کې، د پاکستان په مرکز کې اسلام آباد کې په سړکونو باندې په یخ موسم کې هم داسې پراته دي. دا مریم نواز چې دا ډېر د عزتدار خلک دي او باید چې حکومتي خلک چې کوم ځای دي ناست دي، ډېر نږدې دي ورسره، پارلیمان نږدې دي، د وزیر اعظم دفتر دي، دوی تر اوسه پورې دی چې هیڅوک دوی سره د ملاقات لپاره حکومتي استازي نه دي راغلي. دا خلک د تیرې هفتې نه ناست دي او تیره ورځ دي دلته چې کوم نیشنل پریس کلب دی د هغې مخې ته ناست وو او تیره ورځ دي کوشش کاو، بلکې ډی چوک چې اوس مشهور دی د مظاهرو دپاره د ناستو لپاره هغې ته ورتلل، هغه وخت کې بیا پولیس دي منع کړی شوي. بله خبره مریم نواز یو بله مهمه خبره وکړه د یو وزیر ته د مرکزی کابینې چې هغه نن سهار یو ټویټ کړی دی د کابینې وزیر فواد چودھری چې هغه دا خبره کړې ده چې دا خلک د اسلام آباد په ځای پنجاب ته راشي نو هم بدوی ته څوک سو نه وي، او بیا دا خبره وکړه چې هغه د بلوچستان په شان چې الته خلک وجلی کیږي، اشاره ځنې خلک چې کم د پنجاب یا د نورو صوبو هغه وجلی شوی په بلوچستان کې په حملو کې، نو هغه باندې هم مریم نواز تنقید وکړ چې دوی دا بلوچستان مانا د پاکستانیان دی، دا د پاکستان خلک دی، د دوی د پاکستان د حکومت نه غوښتنه د نو مریم نواز دا وی که حکومت نشي کولی چې د لاندرک خلکو په اړه باندې د خلکو سره وویني د دې مسلې حل کی، نو باید چې دا غي په زخمونو دی مالګونو دړو دړو لشي، دا خبره هم مریم نواز وکړه. او بل دا و چې د بلوچستان خلک په دې مسله باندې یوازې نه دی، د مسلم لیگ او د غرنګ نورې صوبې هم مریم نواز وی چې د بلوچستان د خلکو سره اغوی په دې مسله کې شریک دی. او تاسو ته وښو چې د بلوچستان یا د نورو ځایونو د لادرک شوی خلکو مسله اوسنه نه ده، دا د مسلم لیگ په حکومت کې هم و، دا په نور حکومتونو کې هم و. نو مریم نواز خو دې ته نیخ په نیخ جواب ونه ویل، بتا دا خبره وکړه چې دا د ډیرو شیانو نه نه ده خبر، او دا خبره وکړه چې دا بدقسمتی ده په پاکستان کې چې کله په پارټیانه په اپوزیشن کې وي هغه یو خبره کوي، خو چې کله بیا امر حکومت ته لاړ شي نو دا غیغه ترجیحات او لمړیتوبونه هغه بیا بدل شي، او د خدا خبره موږ چې بیا خپل ذمہواری هېری شي.
مننه طاهر خان صاحب. او زما یو ورستی پښتنه دا ده چې په پاکستان کې د لادرک کسانو چې په زور لادرک کسوي دي، دا غوی د ستونزه لکه خبريال چلته پښتنه ورسره وکړه ډیره په خواني ده، او ځینې شمیرې شي چې د دغو شمیر په زرګونه کې دي، ځینې حتی لسګونه زره شي. دوی دغه تور د پاکستان پر استخباراتي او امنیتي ادارو پوري کوي، نو د امنیتی یا استخباراتی ادارو دریس څه دی، دا غوی پاړه کرا تو اسیا د حکومت څه دریس دی په دی اړه؟
دا ډیر مهم سوال دی. دلته وړل لوی بدقسمتی په پاکستان کې چې په دې مسله باندې او داسې نورې د سره تړاو لرونکي مسلو باندې خو د فوج لخوا یا د استخباراتو لخوا خو هیڅ بیان ناراضي، البته حکومتونو یو کمیشن جوړ کړی دی، لیکن د کمیشن پاړه باندې هم دا یو نظر دی چې هغه د لادرکه شوی خلکو د هغې پاړه باندې معلومات او بیا د هغې د پیدا کولو کوشش، هغه رول او کردار هم دومره مؤثر نه دی څومره چې پکار و، څنګه څومره چې دا متاثر خلک غوښتنه کوي. دویمه دلته مشکل بل دی چې دا سلسله او دا معامله درېدلې نه ده، لکه دا وستا تاسو مخکې د خبرو کړ د قانون سازي چې قانون سازي کیږي، لیکن دلته بدقسمتی دا چې قانون خود مخکې نه موجود دی، لکه پاکستان کې یو دا قانون دی چې سکونه ولې شي که هر څوک، نه صرف دا چې په هغه باندې شک کیږي یا که عام هم یو کسونه ولې شي، نو د قانون تر مخه هغه باید چې عدالت او محکمې ته پیش شي. دلته دا کار ډیر کم دی، په عام مسلو کې هم اکثر خلک عدالتونو نه پیش کیږي. دلته د دې غوښتنه څه ده؟ د دې وختنم دار په اسلام آباد کې د بلوچستان خلک دي، او د دې نه مخکې چې دلته کیمپونه لګیدلې وي د دې بدرکه شوی خلکو، هغه دا وایي چې د دې کسان یو ژوند دی نو پېښ نکړي. دویم که هغه جرم کړی وي، هغه د ریاست نه خلاف کړی وي، هغه باندې بل څه تور او الزامي باید چې هغه عدالت ته پېښ کړي، هغه الزامات او تورونه د عدالت کې پېښ کړي، او که هغه مجرمان وي پاری باندې ثابت شي نو سزا د تور پیشي. نو دې ته هم تاسو د خبره مختصر بیا جواب شي، دغه رنگ جواب دې سوالونو ته ناراضي د دارو لخوا
صحیح سم ده. ډیر مننه طاهر خان صاحب زموږ سره د معلوماتو شریکولو. زموږ غږ له مشال رادیو خوري د لادرک کسانو په اړه د پاکستان پوز یا استخباراتي دارو تل د ډول تورن څخه انکار کړی دی. دوی ویلي دي چې دوی په دغه ډول پیښو کې لاس نه لري، بلخو د پاکستان حکومت هم یو کمیسون جوړ کړی دی د دغه لادرک کسانو د منډلو لپاره. د هغه کمیسون مشر جنرل سیکریټری دی عمومی منشی دی، هغه هم تیرونی مشال رادیو ته ویل چې دی تر اوسه پوری د شاوخوا څلور زره لدرکه کسانو قضیه حل کړی دی او پر نور یې کار روان کړی دی. نو زموږ غل مشال رادیو خبري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیر مزاری ویل دی چې دوی د لدرکل سو کسانو پاړه پر یو قانوني مسوده باندې کار کوي چې ډیر ژر به پارلمان ته وړاندې کوي. شیر مزاری زیاته کړې ده چې د نوي قانون لاندې به په زور د خلکو بې درک کول یو قانوني جرم وګرځي، او چې څوک هم پکې ککړ وي نو پر ضد به کاروایی کیږي. داسې یو قانوني مسوده له وزیرستان د کامیا اسمبلی استازي او د پښتون ژغورن غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ هم وړاندې کړي وو، خو اسمبلی هغه منظور نه کړ. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی راکوي.
وفاقي حکومت وای دوی یو قانون جوړوي چې هر څوک چې خلک په زور به درکه کوي ورته سزا مقرره شي، او هر کله که دغه قانون جوړ شو د بې درکه کوونکو دغه عمل به قانوني جرم هم وګرځي. دا خبر د وفاقي حکومت د بشر حقوقو وزیر شیری مزاری د اردو ژبې پانی نه یا دور سره کړی نه یا دور یا نوې زمانه سره. په خبرو کې شیری مزاری وویل له دې وړاندې د مسنګ پرسنز یا د بې درکه خلکو د موندنې لپاره کمیشن خو جوړ شوی و، خو په هغه قانون کې ډیر کمی و. هغه داسې چې ګن یو څوک چې بې درکه شي موندلې بشي او پرې خودې بشي، هغه کې د بې درکه کوونکو خلکو لپاره کومه سزا نشته. په هغه کې د سزا لپاره څه نشته، په هغه کې ډیر کمیشته دی، او هغه ما د کابینې کمیټې ته ویلي هم دی. خو دغه قانون خو موږ نه جوړ کړی، بلکې موږ د هغې نه لږ وړاندې تګ غواړو او قانون جوړول غواړو چې په زور بې درکه کول پکې جرم وګرځو. له دې وړاندې هم موجوده قومي اسمبلی ته دغه شان بل د اسمبلی غړي محسن داوړ دوه واري وړاندې کړو، اول واري په خپله او دویم واري د بلوچستان د اسمبلی د غړي سردار اختر منګل په مرسته دغه شان بل راوړو. په اورستوني بل کې دوه غړو غوښتلی چې د فوجداري په قانون کې دي په 315 ماده کې یو نوې کرخه د سی او یا د دریم په نوم ولیکل شي چې تر لاندې هغه تنان یا اداري او یا تنظیمونه چې خلک بې درکه کوي او عدالت ته نه وړاندې کوي او په مودو مودو یې پټ ساتي ورل د عمر قید سزا مقرره شي. د اسمبلی نه دغه بل مسترد او یا ریجیکټ شوی. د محسن داوړ اولنی بل په 2019 او دویم بل تر روان کال په جنوري کې اسمبلی نامنظوره کړو. د وفاقي وزیر شیری مزاری د دغه بل په حواله مې د محسن داوړ سره هم خبرې وکړې.
پاغه دوران هم ماته شیری مزاری دا وې چې ته د خپل بل واپس واخله مونږ راوړو، خو ما وته چې تاسو راوړې زما پس تغینه و پس تخلم اسی مثال تش په مفروضو به نزخ خپل بل واپس نشه مغزه کم د مون خدای د دریکا ل پر کی د دونیم کار او شو د دې موجوده حکومت او بل رانغه. خو دا نن چې سویلې دي دا تقریبا د دونیم کال نن دا خبره مونږ اورو، او بهر ال خبر دا چې راشي هر کله راغه او مطلب زمون د سوچ مطابق مونږ ملګرتیا کوو.
د حکومت لخوا چې کوم بل راوړل کیږي هغه کې نه د معلومه چې دوی د بې درکه کوونکو ضد کوم رقم قانون جوړول غواړي، سزا به څنګه څومره او کوم رقم وي. خو بیا هم دغه قانوني بل راوړې شي او قانون هم جوړ شي، نو د پیښور د خبريال غلام دستګیر پوینه ممکن ده د بې درکه کوونکو د پاره پکې سزا یا نوي او یا ډیره کم وي.
چې دې بل کې او د محسن داوړ پیش کړی بل کې فرق څومره ده؟ کدا په مکه شان وی نو بیا خو ډیره خوي، خو کدا دا غي نه بدل وی لشه تی اوخ کی وی او اسی مطلب کدوان خلق خوشالی نو دا بگرانی یا با اداری چی دی آغی با خوشالی او یا چی بیدرک کریشوی خلق تی دا آغی وارسان او آغی با خوشالی عوام با خوشالی.
د شیری مزاری نه چې دی یاد به پانه د کارکونکو لخوا پوښتنه وشوه چې آیا تاسو به دغه بې درکه کوونکو ته سزا ورکړی شئ، نو شیری مزاری ورته وای هر کله چې دغه شانته عمل جرم وګرځي نو په قانون کې به ورله سزا هم مقرریږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پان شنبه یا د زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان په پښین ضلع کې د صوبای اسمبلی پر حلقه پی بی شل باندې پرون زمینی انتخابات وسول چې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د جمعیت علما اسلام فیډلی امیدوار سید عزیز الله غبریالی سوی دی. په دې انتخابات کې د بلوچستان د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي امیدوار اسمت الله ترین له ناکامۍ سره مخامخ شو. د بلوچستان اسمبلی پر دغه چوکۍ باندې د سید فضل آغا دلته کاندید وو، کله چې تیر کال د کورونا وایرس له کبله هغه په حق ورسېدی نو دغه چوکۍ خالی شو. د هغه اړه هم د جماعت علما اسلام فیډل سره وو. په دې اړه نور حال د مشال اډیو خبريال ایوب ترن راکوي.
د بلوچستان اسمبلی پر اټکا پی بی شل پشندرې باندې تیر مازګر د زمینی انتخاب لړۍ و پای ته رسیدلې ده. پر دې مهال په تحصیل اورمزي او سرانانو کې سخت حفاظتي انتظامات سوي وو، خو په کلي کربلا کې نه یوازې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا ټکان سوي، بلکې د یو پولینګ سټېشن و مخ ته و یو موټر ته اور هم اچول سوی وو، خو څه ځانی زیان نه دی اوښتی. تیر شپه ناوخته د انتخابي کمیشن له لوري په اجاره سوي د غیر سرکاري نتیجې لاندې د جمعیت العلماء اسلام امیدوار سید عزیز الله آغا 14,000 ووټه اخیستي او بریالی سوی دی. پر دویم نمبر باندې آزاد امیدوار سید عصمت الله آغا 14,001 رایې ترلاسه کړې دي. په دې انتخاب کې د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټۍ عصمت ترین 2,892 ووټ ترلاسه کړي او پر دریم نمبر راغلی دی. پر دې مهال تېر شپه ناوخته په کلي کربلا کې آزاد امیدوار سید عصمت الله آغا په خپل وینا کې ویلي دي چې ګټه او تاوان د الیکشن برخه ده، خو دوی به بیا هم د ولس خدمت روان ساتي.
دا یو وعده به زما سره ارزوان د هر کوم ځوان دی که ستا د کور په څنګ کې سکول بند ته به بالکل خاص کر کې پړلې که ځوانانو خوندو مندو دا یو خبره ستا بچی به بې سکوله ګرځي ستا د کور سکول به بند وي، بیا نو د هغه ځوان به جذبات ته به زه ډېر سخت راغلی سم، ډېر افسوس به وي ماته چې دی به بیا انتظامیه ته درخواست نه کوي په مشتر کې پوښتنه نه کوي که ستا د کور هسپتال بند باید ته انتظامیه ته درخواست وکړي، انتظامیه ول نه کوي بیا د مور سره قانوني لارې شته پکار. که ستا د کور د څنګ سکول بند وو، استاد نو حاضر، اسپتال بند وو، بیا پدا کی ګولیاں راغلی وې، دوايان راغلی وې، ترګور د اسار لار نشته، د حساب د ادارې نشته. څه نشو چور از ما کله ګولې راغلی به نور په وایې کچ پای پدا شاډې اسانه کار دیو تر خپل فکر.
په دې انتخاب کې و سید عزیز الله آغا ته د ازب اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحاد پی ډی ایم د پارټیانو لکه پښتونخوا ملي او می ګوند، پیپلز ګوند او می نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون بلاتر تر لاسه وو. دلته خبره د یادونه ورده چې د بلوچستان اسمبلی دغه چوکۍ تیر کال په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام د پخواني غړي سید فضل آغا د مرګ وروسته هغه وخت خالی شوی و، کله چې نوموړي تیر کال د مئی په 16 نیټه د کراچي په یو روغتون کې د کرونا وبا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی و.
ل 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
از موږ غلا مشال رادیو څخه اوري او زو د وزیرستان پر لور. په تیرې وونه کې طالبانو په جنوبي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه وکړل چې په کې لږ او عسكر وژل سوي او یو شمیر نور ژوبل سوي دي. ځینې څېړونکو وايي دا په دې ورستیو کې د تحریک طالبان پاکستان سره د وړو وسلوالو د وکیدو نتیجه ده. خو د دفاعي چارو ځینې پوهان بیا وايي چې د دې ډول بریدونو د مخنیوي په لړ کې په قبایلي ځلو کې د پرمختګ کارونه زیاتول او پر ریاست د ولس د اعتماد زیاتولو لپاره اقدامات کول پکار دي. په دې اړه نور تفصيل منور شاه وړاندې کوي.
په جنوبي وزیرستان ضلع کې د فروری په 14 د سړک غاړې ماین چاودنه کې درې عسكر وژل شوي او شپږ جوبل شوي دي. دا راز په دې ضلع کې د فروری په 11 په یو امنیتي پوسټا وسلوال برید کې سلور عسكر وژل شوي او درې جوبل شوي وو. د دې دواړو په خو ځمواري تحریک طالبان پاکستان منلی ده. له دې مخکې هم اسو واره په جنوبي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو بریدونه شوې دي. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتي مرکز مشر عامر رانوای وزلوال یو وار بیا په دغه سیمه کې ځان مضبوطول غواړي.
تحریک طالبان پاکستان یو وار بیا منظم شوه او وړي وړي وسلوالي ډلې له ځان سره یو ځای کړي دي. دا ډله هڅه کوي چې په دې سیمه کې امنیتی ادارې د فشار لاندې راولي او ځان ته د پخوا په څیر ځای پیدا کړي. د دې بریدونو په ترڅ کې طالبان غواړي چې د دغې سیمې په خلکو کې هم وېره خوره کړي، نو هم د دغې سوچ لاندې په امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې د پراخه عملیاتو وروسته ادعا کړې وه چې دا سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. په دې حق له دفاعي چارو پوه ریټایر بریګیډیر سید نذیر وای چې د دې ډول پیښو مخنیوي لپاره امنیتي ادارو ته د ځایي ولس ملاتړ ترلاسه کول ډیر مهم دي.
دفاعی ادارې دا دی چې په هغوی باندې ټیک کوشي د هغې جواب ورکول هغه ذمواري ده. داسې ذمواري ده په کار چې هغې ته هر وخت هغوی چمتو وي. البته په دې کې چې کوم استخباراتي عمل دی هغه ډېر زیات فعال او ډېر ضروري او ډېر او بل هغې کې د نږدې خلکو یا د لوکل خلکو تعاون ډېر زیات ضروري دی او استخباراتي ادارې هم شته دی، لیکن د هغې باوجود داسې عملیات دغه چې کېږي نو ضروري خبره ده چې کمزوري خو وي ازکه داغه نه دشمن فایده واخلي. دا وی چیلنج دی او دا چیلنج د فوج کار دی، سکیورټی ادارو کار دی چې هغه ته موثر جواب ورکړي خو د خلکو اعتماد بحال کړي.
د ریټایر بریګیډیر سید نذیر په وینا د خیبر پښتونخوا په قبایلی ځلو کې خلکو ته بنیادی سہولتونو برابرولو او د پرمختګ هلو ځلو زیاتولو سره به ځای ولس د ریاستي ادارو سره همکاري شروع کړي. نو موږ زیاتوي چې په مکمل توګه په سیمه کې امنیت قائمولو لپاره په افغانستان کې سول او ثبات هم ډیر مهم دی.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري د وزیرستان په اړه تاسو راپور واوریدي یا اوس زو د خیبر پر لور. د خیبر ځای چارواکي وایي چې د دغه قبایلی ضلع په باډه او تراکی د جګړو او پوځي عملیات له کبله د ډنګسو کورونو سروې روانه ده او تر اوسه د 14000 کورونو سروې سرته رسولې ده. دوی زیاتوي چې تر اوسه د 10000 کورنیو سره د 200 بلین روپیو مرسته هم کړې ده. بل خو ځای خلک وایي چې په ډیری سیمو کې سروې نه ده سوي او خلکو معاوضه نه دي ترلاسه کړې. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
په دمنی او پوځي عملیاتو په محل تباشو او املاکو د بیا رغول لپاره د ماویزور کولو ادارې سی ال سی پی ویلي چې د خیبر په باډه او تیرا کې د ورانو شو په زرګونه کورونو سروي مکمل کړي. هم متاثر شو خلکو ته مالی مرستو چیکونه ورکړي. د خیبر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریلیف نوید اکبر مشال ریڈیو توائی پا دی تیرو سالورو کالو کی نزدی شپاڑس زر اوران شو کورونو سروی مکمل کردی.
اوسا پوری تقریباً پا شپاڑس زر کورونو سروی شوی دا چې پاره کې د تقریبا د سوار لزر شپک سو کورونه چدي د کیسونه منظور شوی دي او په هغه سوار لزر شپک سو کورونه کې تقریبا لزر کورونه چې کم مالکان دي هغه ته اوسه پورې امدادي پیسې چې کې مدي هغه ملو شوی دي د حکومت د طرفه چې دا غي مالیت ټوټل تقریبا 2 ارب نه زیات جوړیږي. او چې ترکمه پورې د دې خبره ده چې اوس په دا وخت په خیبر کې په کومو کومو علاقو کې او څومره ټیمونه سروې کوي لګیا دي نو هغه ټوټل 8 ټیمه باړې سب ډیویژن په مختلف قومونو کې لګیا دي هغه سروې کوي چې په هغه کې اکخیل شلو برګمبرخیل ملک دین خیل سپا کمرخیل بره باړه کې بیا برګمبرخیل ترخو کس کوکی خیلو کې مهربان کلی او زرمنځ او پتیرا کې ملک دین خیل شامل دي. نو په دې علاقو کې سروه شروع ده.
د افریدی ریلیف کمیټه یو مشر او فعال معروف خان افریدی وای لا هم یو شمیر کومونو کې ورنشو کورونو سروه نه ده شوی او د ځنې کومونو سروه شوی خود ما وزو چې کونه لا نه دي ورکړل شوی په کار ده دغه کار تیز کړل شي.
او دغه خلکو هغه سروې کمپلیټ شي نو دا به ډیره خوي ځکه چې د خلکو کورونه په 15 سال کې تبو شوي دي او هغه اوس دومره وس نشته چې کورونه دوه بیا په خپلو روپو جوړ کړي ځکه چې روزګار شته نه. په لوکا کې زیات خلک بیروزګار دي په مسلو کې دي. کم از کم که حکومت خپل غن کوي دا خو دوله ورکول په کور دي و دا نور خپل زون سره نه دي کې خپل په کور دا زمين چې فنډز دي لیکول دا هم یو جرم دی. و هغه چې کونه چې کم ایغو ټوکنه خلکو له ملو دي ایغو سروم شوی دو ټوکنه مروغلی دي خلکو له ملوم دي د ایغنه باوجود آغا کیش کیگی نا و آغا دی چو میاشتو نا خلق آغا ٹھوکنے گرزاوی و آغا دولا نمیلووی گی پیسے نمیلووی گی دام دی مو ریکویسٹ آئی چھ دولا دا غریب خال دی دولا دا پیسے ملوشی
د خیبر د بیا بحالی سانگا وای پا ٹھولو کومونو کی با دا سروی سر ترسوی و رنشوی کورونا با پکی شاملوی یو مکمل و رنشوی کور لپارا سالور لکه روپای او جزوی و رنشوی کور لپارا یو لک او شپیتزر روپای ورکوی د خیبر پا باڑا و تیرا میدان کی پا دوزر او شپاڑا سم کی دو سلوال پر زد عملیات سر ترسیدلی او دیسی متا کدوال ورستان شوی چرواکی وای وس باڑا او تیرا کی بدمنی ختم شوی حکومتی واکمنی پکی بحال شوی او د بیا بحالی کارون پکی دوام لری فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه هر ورځ تاسو د سهار لنه بیا د ماښام تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شئ د مازګر 15 بجې سوی اسرائیل مومن به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د مسلم لیگ نو مرسل مشر مریم نواز وای باید حکومت لگ تر لگا د لادر کړ شو کسانو قرآنی خبر کړي چې خپلوان یې مړ دی او کجون دی نن په اسلام آباد دی چوکې د لادر کړ شو کسانو خپلوانو سره تر ملاقات وروسته لرسنه سره په خپل خبرو کې مریم نواز د هیوا د فوز او استخباراتي ادارې ISI په مشرانو غوږ وکړ چې د لادر کړ کسانو په حق له احتجاج کوونکو شکایت واوري د برسال کې د چ اسلام آباد کې له یو لسم فبروري راهیسې د بلوچستان د لسو لادر کړ شو کسانو د قرآنی احتجاج روان دی د کورمه سوداګرو نن د خلاصو پکتیا مرکزی لار د خلاصولو غوښتنه کړي د خلاصو پکتیا مرکزی لار په افغانستان کې د فروری په څلورمه د ډرایورانو او تاجرانو لخوا تر احتجاج شروع کېدو وروسته تړل شوې ده د بلوچستان په اپشن کې د صوبایي اسمبلی په حلقه پی بی شلم باندې په زمینی انتخاباتو کې د جمعیت العلماء اسلام کاندید سید عزیز الله آقا بریالی شوی دغه زمینی انتخابات پرون مازیګر پایتا ورسیدل د روسي فیډرل سکیورټي سرویس یا FSB چې د یو ترګر ډلې 19 غړي یې نیولې دي FSB نن د فروری په 18 یو بیان کې ویلي چې د ډلې په شمالي کافکاس کې د مبینه بریدونو پلان کوي بیان وایي د دې مشکوک کسانو گرفتارولو لړۍ په بیلابیلو سیمو کې په لومړی فروری باندې پیل کړې و
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې اسرائیل مومن وړاندې کوي اوس زو د نړیوال راپور پر لور برتانیا په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د اوربند غوښتنه وکړي تر څو د کووید 19 یا کورونا وایرس واکسین لګولو ته زمینه برابر شي تمه ده چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو غونډه رهبري او دا موضوع مطرح کړي د راپورم پر اساس د نړۍ په یو شمېر هغو سیمو کې چې جګړې پکې روانې دي څه باندې 1.6 میلیون انسانانو ته د کورونا وایرس واکسینونو رسول لستون سره مخ دي سفی الله سانکزی د مشال لړۍ د خبر مرکزی څنګه راپور وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د نړۍ په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د کووید 19 واکسین د تطبیق لپاره د لارو چارو په لټولو بحث کوي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب به دا غونډه رهبري کړي د بده جګړو په سیمو کې د اوربند غوښتنه وکړي چې لارې د واکسین د رسیدو زمینه برابر شي د راپورونو په اساس د نړۍ په څو سیمو له هغې ډلې یمن جنوبي سودان او ایتوپیا کې څه باندې 1.6 میلیون کسانو ته د ناامنیو او ناسمو شرایطو په سبب د واکسین د رسولو چاره ممکنه نه ده بلل شوې افغانستان هم د نړۍ له ناامنو هیوادونو بلل کیږي چې که څه هم لا پکې د کووید 19 واکسین نه دی پیل شوی خو تیر کال چارواکي په اکثرو ناامنو سیمو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین په تطبیق نه دی بریالي شوی په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر باربرا ویدوارد ویلی د واکسین د تطبیق په هدف د جګړو په سیمو کې د امنیت شورا پریکړه لیک ښایي په مختلفو کچو ننګون کوي ګڼو هیوادونو چې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي روسیا او چین هم شامل دي وارد مخه د واکسین د ډیپلوماسۍ نوښتونه پیل کړي څو خپل تولید کړي واکسین او تولیدي ظرفیت وخی د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د کووید 19 واکسینونو په پیل سره د کورونا وبا لکه مخ په زور شوي په متحده ایالاتونو کې د فبروري په 14 د کورونا مثبت راپور شوی قضیه لتیر اکتوبر تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلې دي ولسمشر جو بایدن ویلی د جولای تر پایه به ټولو امریکایانو ته واکسین ورسیږي. هغه ویلی تر دې نیټه به 600 میلیونه ډوز واکسین موجود وي چې د امریکایانو لپاره کافی دي. هر کس باید د کرونا دوه ډوز واکسین ولګوي. په اسپانیا کې هم په کرونا د اخته کسانو شمیر په تیرو دوه اونیو کې د جنوري د همدې مودې په نسبت یو په درې راټیټ شوی. ملګرو ملتونو سازمان غږ کړی چې باید د نړۍ ګوټ ګوټ په تیره بیا بېوزلو هیوادونو او جګړه ځپلو سیمو ته د کرونا واکسین د رسولو لپاره ګډه همکاري او همغږي وشي. د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره داسې وخت هڅې زیاتې شوې چې د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر چهار شنبې په ټوله نړۍ کې څه باندې 109.5 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژل شوي.
د مشال ریډیو د پان شنبه یاد زیارت اورزی 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
زموږه مشال ریډیو خاوري. افغان طالبان یو ځل بیا امریکا وغوښتل چې د دوحې د موافقې ترون درناوی وکړي. طالبانو دا غوښتنه پرون د امریکا ولسته په یو سرخلاص لیک کړې ده. د دغه تړون یو شرط ترمه میاشت پورې له افغانستانه د ټول بهرنی ځواکونو وتل دي. طالبان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې د ناټو د دفاع وزیرانو د دورزنی غونډه چې نن پیلېږي دا ایجنډا یو اصلي موضوع په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور راتلونکی ده. تر اوسه امریکایي چارواکو د طالبان دغه لیک په اړه څرګندونې نه دي کړې، خو د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح پر وړاندې غبرګون ښکاره کړی دی. په دې نور حال نوریاس نوری راکوي.
طالبان وای په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې دا هیواد هغه موافقه بشپړه عملي کړي چې د تیر کال د فبروري په 9 دواړو لورو د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړی ده. طالبان دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې امریکا پر دې موافقې له سره غور کوي او ناتو هم په افغانستان کې خپل ماموریت دوام ارزوي. د طالبانو لخوا دغه غوښتنه د طالبانو مرستیال مشر او د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د امریکا ولسته په هغه سره خلاص لیک کړی چې پرون سیشن به په خپل وی پانه کې خبر کړی دی. ملا عبدالغنی برادر چې نږدې یو کال مخکې دغه موافقه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لاسلیک کړی ویلي، اوس چې د دوحې پر موافقه یو کال تیریږي له امریکایي لوري څخه مو غوښتنه دا ده چې له خپلې ژمنې سره سم د دې موافقې پوره اپلی کېدو ته ژمن پاتشي. په دې اړه چې ولې په اوس وخت کې طالبان د امریکا ولسته دغه سره خلاصې لیکاستوي، په قطر کې د ډلې د سیاسي دفتر دی و اندوی محمد نعیم نظر مو پوښت.
د همدې لپاره د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا د متحده ایالاتو ما بین مذاکرات وشول چې تقریبا تر 3 میاشتو زیات وخت ونیولو، او د هغه په نتیجه کې توافقنامه رامنځته شوله. د افغانستان اسلامي امارت لري باندې بار بار خپل موقف واضح کړی دی. اوسنی وخت کې یو ځل بیا مناسب وګڼل شو چې دغه موقف د پالیسی خپل بیا یو ځل ټول نړۍ و ټول خلکو ته واضح کړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري ویل چې په ټوله کې پر دغه موافقه او لمخې له افغانستان تر مې میاشتې پورې د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پر ضرب الاجل لسره غور کوي. په عین حال کې د ناتو دفاع وزیران هم په افغانستان کې د دې تړون د حضور د راتلونکو په اړه نن او سبا په انلاین غونډه کې خبري کوي. د دفاع وزیرانو سبنۍ غونډه به تر ډیره پر افغانستان متمرکزه وي. د امریکا نوی دفاع وزیر لوید آستن هم د لومړي ځل لپاره په دې غونډه کې ګډون کوي. امریکایي چارواکو تر اوسه د طالبانو د دغه ورستۍ غوښتنې په اړه څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې لوړ پوړو امریکایي چارواکو په خپله طالبان له دغه موافقې څخه په سرغړونه تورن کړي وو. چارواکو ویلي طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی، له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي، او د سولې خبرې په ښه نیت او اغیزمن ډول مخته نه دي وړي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د دوشنبې پورې وویل چې طالبانو د شوې موافقې ټول شرطونه نه دي عملي کړي. هغه وویل طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت خبرې وکړي، او له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د اړیکو شلولو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. د ناتو سرمنشي وویل ناتو له افغانستان په وتلو کې بیړه نه کوي، او د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د طالبانو د دغه سره خلاص لیک په وړاندې غبرګون ښودلی او هغه برخه یې تر پوښتنې لاندې راوسته چې طالبانو پکې د افغاني ټولنې د غوڅ اکثریت د ملاتړ د لرلو ادعا کړې ده. امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې که طالبان ادعا کوي چې د ټولنې اکثریت ملاتړ کوي نو ولې له انتخاباتو ویریږي او دا ډله هیڅکله هم دغه او د عمومي اجماع کلمات نه کاروي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل طالبان چې له امریکا په بشپړ ډول دغه موافقې د عملي کېدو غوښتنه کوي په خپله کله عملي کړې ده.
طالبان باید د سولې د خبرو میز ته حاضر شي او تاوتریخوالی پای ته ورسوي. په خوشینۍ سره طالبانو دغه دواړه نه دي کړي او قدرت ته د رسیدو لپاره یې یو ډیر جدي دریز غوره کړی دی.
طالبانو په دغه لیک کې په دې اړه که امریکا دغه موافقه بشپړه عملي نه کړي د دې ډلې غبرګون به څه وي څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د نه تطبیق په صورت کې به دا ډله پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو حملې له سره پیل کړي. د دغه موافقې تر لاسلیک وروسته طالبانو په تیر نږدې یو کال کې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو باندې له حملو ډډه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. او زه د خیبر پښتونخوا پر لور یو ځل بیا روانونه د خیبر پښتونخوا په نوشار کې په یو ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. دا په 2020 کال کې په دې صوبه کې د پولیو اولنۍ مثبته پیښه ده. د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي څانګې مشر وایي دوی د کورونا وبا باوجود د پولیو ضد کمپاینونه جاري ساتلي، خو زیاتوي چې ځینې هغه ماشومان چې پوره خواړه ورته نه ملاویږي او یا هم دست او اسهال لري په بدن کې د پولیو وایرس ضد مدافعیت ژر نه جوړیږي او د دې مازوره کوونکي ناروغي ښکار سي. د مازوران د حقونو فعالان بیا اندېښمن دي چې اوس هم په سبا کې د داسې میندو او پلرونو شمیر زیات دی چې خپل ماشومان ته له پولیو د حفاظت واکسین نه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل هارون بچا وړاندې کوي.
دا ماشوم چې پولیو وایرس ورته لګیدلې عمر یې 13 میاشتې دی او خپل مور 13 جنوري د سوات له مټې د نوخار په نوي کلی کې د خپل نیا کور ته بیولیو. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي څانګې مشر عبدالباسط د فبروري پر 14 مشال لیډوی ته وویل ماشوم هم په نوخار کې و چې ناروغه شو او په اسلام آباد کې د صحت کامی ادارې د هغه د معایناتو د پایلو پرنا کې د فبروري پر 15 تصدیق کړه چې ګزړن شوی دی. عبدالباسط زیاته کړه دوی خپلې پلټنې پیل کړې چې تر بشپړېدو وروسته به یې په فوري توګه د نوخار او هم د مټې هغو ماشومانو ته چې کورونه یې د پولیو وهلي ماشوم ته نږدې دي د پولیو تر څنګ د یو شمېر نورو ناروغیو ضد واکسین لګوي. د نوموړي په خبره د پاکستان په څیر هیوادونو کې چې ماشومانو ته پکې اکثره سم خواړه نه ملاویږي او یا هم زر زر د یو شمېر نورو ناروغیو ښکار کیږي، که د پولیو واکسین ور هم کړل شي بدن یې د دې وایرس ضد مدافعیت نه جوړوي.
کله چې مونږ د دې ماشوم ریکارډ وکړو نو د تا په تیرو کمپینونو کې وزل د پولیو تاسکی ورته شوی دی. په نوخار کې او په مټه سواد کې دوه ځای زمونږ انویسټیګیشن روان دی. مونږ چې کوم خپل موپ اپ اکټیویټیز بوز کوو په هغه کې دای چې مونږ ډېر کورونا د دې ماشوم د کور نه ګیر چاپیر هغه مونږ اخلو په هغه کې د ماشومانو د ویکسینیشن سټیټس کوو. بیا مونږ چې څونه د ای پی آی انټیجن دي د لتو بیماریانو خلاف هغه هغه ماشومانو ته ورکو او ورسره کوشش کوو چې مونږ دې ته دغلته آی پی وی کوم د انجکشن په شکل کې ورکړي چې هغه د ټولو ماشومانو ته ورکړو. د ماشومانو نیوټریشن سټاتس وګورئ دا په تل چاته ور سره تست وی اسال وی ولټی وی نو که تاسو ما تومانو ته تر څو نه وکین ورکی ته ځکه چې هغه چې څه خېټه ته دا ورځي هغه ته نو دي دا هغه په وجه باندې دا وایرس کیدل تر څنګ یو ما تومانو باندې اثر کوي.
همروان کال د بلوچستان د کلاس سیف الله یو ماشوم ته هم د پولیو وایرس لګیدو پخله شوې ده. حکومتي شمیرې خایي چې تیر 2020 زیږدیز کال د خیبر پختونخوا په یو لس ضلعو کې د ماشومانو د ګوزن کېدو ټولي 20 پیخي سب شوی وي چې څلور یې په نوخار کې وي. له تیر شاوخوا یو کال راهیسې چې پاکستان ته هم د کورونا وایرس وبا رسیدلې روغتیا پالان اندېښنې خایي چې له وجې د پولیو ضد حکومتي کمپاین اغیزمن شوی دی. خود خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وایي د کورونا وبا د خطر باوجود یې د تیر کال له اګست راهیسې وخت په وخت خپل کمپینونه کړي او د راتلونکي لپاره یې هم پلان جوړ دی.
کمپینونه روان دي اگر د کووېډ خطر شته په کوم ځای حفاظتي تدابیر دي هغه پر زمونږ ورکران دي هغه د یو کور نه بل کور ته وي او دا کمپین دی. فوری چې کوم کمپین را روان دی چې هغه به د صبح په تک باندې وي د 2 مارچ نه به شروع کېږي. زمونږ ټارګټ چې وي هغه د 50 او د 70 لکو ترمنځ ماشومان هغه مونږ ویکسینه کړو. بیا بل کمپین چې په مئی کې دی خو د هغې خوب چې دی هغه په نیمه صوبه کې دی هغه په سلیکټډ ښارونو کې وي. د هغې نه پس بیا زمونږ په سپتمبر کې چې کوم دی نو بیا یو کمپین را روان دی او داسې ورپسې بیا
د نړۍ پر مخ یوازې پاکستان او افغانستان داسې دوه هیوادونه پاتې دي چې لا هم د پولیو وایرس شتون پکې لري. په پاکستان کې بیا د پولیو ضد کمپاین په اړه ځینو ناسمو پروپاګندو هم د دې وایرس د بشپړې خاتمې چارې اغیزمنې کړې دي. په پیښور کې د مازورانو د حقونو او د هغوی د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکې یوه میرمن افشا اپریدای چې خپل هم پولیو مازوره کړې وایي د صوبې په ځینو کلو کې اوس هم خلک خپلو ماشومانو واکسینولو ته زړه نه ښه کوي. د دې په خبره له هغه راهیسې چې په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا ګډه شوې د هیواد د ټلویزیونونو او ریډیوګانو د پولیو په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه تت شوي دي. خود خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي څانګې مشر عبدالباسط وایي په صوبه کې ماشومانو ته پولیو واکسین ورکولو د انکاری میندو پلرونو شمیر چې د په خبره په تیرو دوه درو کلونو کې شاوخوا شپږ لکه ته رسېدلی و دا وخت د دوی د هڅو په نتیجه کې تقریبا 8.5 زره ته راټیټ شوی دی. نوموړی البته زیاتوي دا شمیر اوس هم زیات دی او د کمولو لپاره یې د دوی هلې ځلې روانې دي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د کیمپونو له سکولونو ایستل شوي استادانو په دوشنبه د پېښور پرېس کلب مخ ته احتجاجي لاریون ترسره کړ. دوی وایي که دوی پر خپلو نوکریو بحال نه کړل سول یا ورله د پینشن په رنګ د مراتو بندوبست ونه کړل سو نو دوی به بیا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یونیسیار د دفتر مخ ته احتجاجي ناسته پیلوي. په دې اړه نور حاله پېښور د مشال اډو خبريال غلام غوسره کوي.
د پیښور پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهره د افغان کډوالو د کیمپونو د سکولونو نه د لری کړې شوی استادانو لخوا ترسره شوه. په دغه مهال د حفیظ الله په نوم یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل چې کچری دوی واپس په خپلو نوکرو بحال نکړې شو نو دوی به بیا د خپلو احتجاجونو په را روانه مرحله کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د دفتر مخې ته احتجاجي ناسته پیلوي.
د صوبې ضلع سره تعلق لرم. د یونیشار په هغه سکولونو کې چې کوم سکولونو کې یونیشار مالی سپورټ کوي په هغه کې د هېډ ټیچر کار کوم. خو نن چې کوم موږ دلته جلوس راوسته دي دا افیکټډ استادان چې دي هغه 71 کسان دي. موږ د دې مخکې په ضلع سطح باندې هم احتجاجونه کړیو. موږ ډېر پوره مانیو چې د دوستان شان سره بګاړ او بل سبل توڑ پوڑ خایګي موږ له دې نور صدا کوو چې په کوم سکولونو چې الته دي هغه سکولونو ته باندې کو او دوی نشال دفتر په مخ کې پردې دوه تر څو پر څه موږ دوه مطالبه دي یا سرویس بحالول او یا پینشن بینیفیټ ورکول.
د کډوالو په کیمپونو کې قائم کړی شوی سکولونو کې ځینی استادان په دې وجه وستلې شوی دي چې یا خوې عمرونه د شپېتو کلونو نه زیات دي او یا یې تعلیم یوازې د لسم جمعات پوري تر لاسه کړی دي. خو احتجاج کوونکي استادان وایي دوی د بیا د پینشن پرنګ د نورو مالی مراعاتو بندوبست وکړي شي.
مانو محمد طاهر د هریپور سنټر سره تعلق لرم. په انوشار کې موجوده چې ټول کوم مکاتب دي 150 مکاتب دي په دې کې شپږ 1400 سازان کار کوي چې په دې کې 233 پاکستانی ورونه دي او باقي چې کوم دي هغه افغانان دي. دغه د پخوا په شان چې کوم انوشار کومه پالیسي وړاندې کړې و په 2005 کې په 2006 کې په 2007 کې د کوم یو چې ریټریچمنت کې دا و سازان په خپل خپل یاد انوشار فند کمبوت له مخینه دوی لري کېدل نو هغه ته به بنفټ ورکاو. دا د کال پر سر دی ویني به میاشتې معایزه وا چې څومره سرویس بود استاد دا کې به مطلب د میاشتې کلونې حسابول او به هغه معایزه ورکول.
زمانم د عبد الله اوس دې په 60 برس کې نیولې و ما لیټر راتراله خو موږ باندې خلتا سلوي کال یا 10 کال استادانو کولې شو دی به ماجر ماشومان ته تدریس کولې شو او اول دوی وایي چې بس خلاص تاسو د ټرمینیټ ولرې سي نه ما دا ورکې نه حکومت سره کوي ځکه ته ما وځه تاسو لا دوبه
د احتجاج کوونکو استادانو د دې ستونزې په لړ کې د یو این ایچ سی آر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې په یو سل پنځه سکولونو کې ځینې استادان د زیات عمر یا د کم تعلیم په وجه وستل شوي دي، او دا ګام د کډوالو په کیمپونو کې ماشومانو ته د موجوده وخت سره سم د معیاري تعلیم د انتظام لپاره د نوي پالیسۍ تر مخه پورته کړی شوی. خو که د یو این ایچ سی آر لوړپوړو چارواکو په دغه پالیسۍ کې بدلون وکړو نو د احتجاج کوونکو استادانو دا ستونزه به بیا حل شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا په جرسده کې په لومړي ځل د ولس او زده کوونکو لپاره ولسي کتابتون پرانستل شوی دی. دغه کتابتون شاوخوا دوه کاله وړاندې تیار شوی و، خو په دې کې د کتابونو، عملی او نور اسانتیاو د کموالي له وجې د لایبرري سږ کال پرانستل شو چې پکې په زرګونه بیلابیل کتابونه د کتونکو لپاره شروع شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا کتابتون کې په بیلابیل موضوعاتو خوشا اونیم زره کتابونو نه علاوه ورسپانه او مجله هم پرتی وی. زکون کی ام اولس او د سکولونو ماشومان دغلتا هم مطالعه راتللی شي، او د رجستریشن یا ممبرشپ ورستو د ځان سره کور ته هم کتابونه وړل شي. د دې لایبراری مشر شهلا طاهر مشال لیډو ته وای
پبلک لائبریری دا دلته کې هر قسم خلق راتلی شي. زموږ چونکی نوې لائبریری دا اوس اسټابلیش شوې دا، په مزه مزه به ان شاء الله موږ خپل کلیکشن زیاتو. فلال موږ سره اونیم زره کتابونه دي، اردو، پښتو، انګلیش لټریچر شو، لینگوستک شو، هیستری شو، هوم اکنامکس شو، اګریکلچر شو، میډیکل شو، انجینیرینګ شو، انټرنیټ فیسیلیټی هم ریډرز ته ورکړې ده. ډیجیټل لائبریری ته هم یو اکسس پکې زموږ شته.
دا مقابله امتحانونو لپاره تیاری کوونکی لائبریری ترغلی فضل حلیم وای چې دا غریب زده کوونکو لپاره دا یو غټ سہولت دی چې دلته کې موجود کتابونو نه ګټه تر لاسه کړي.
دلته پرې چار څه کې هو چون کې ایریا ډېر زیات د کتابخانم نه و، نو چون کې د دې موږ ډېر غټه فائدہ مو شو، خلکو تم ډېر فائدہ شو، سټوډنټس هم د ډېر زیات ایرازي او غي سټډي کې سو سی ایس ایس تیاری کې ز پخبل هم چون کې تیاری کوم سی ایس ایس پی ایم ایس تا او دا سنور ټیسټونو ته هم دلته تیاری کوم، هغه د وژ موږ دلته ډېر زیات فائدہ شو. مخ کې دوه منو یو یو بو کوم ځان له بهر نه راغوستو او پاغه باندې ټایم هم ډېر زیات لګي دو، نو د دې د وژ موږ
په پاکستان کې او خیبر پښتونخوا کې د کتاب کتلو عادت یا کلتور د ختمې دوه هدا پورې ولې کم شوې دی؟ کاظم علی شاه چې انجینیرینګ پونتون نه فارغ دی او دلته مطالعه لراغلی دی مشال لیډو ته وایي
دې وجه خو یو دا چې هغه رنګ ته تماحول نه ملاویږي، ته هم خپل مشغولې په خپل بورډس کې موبایل سوشل میډیا دومره عام شوه، نو د لایبرري ته یو ماحول جوړ شي.
د یو سرکاري سکول پخوانی مشر یا پرنسپل بشیر ربانی وایي چې باید زموږ تعلیمي نظام نوې کولتا دا ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا او د کتاب ارزښت او اهمیت بیل بیل وروخایي.
د سوشل میډیا دور دی، د کمپیوټر او اوس د موبایل نوې کولچې دی، هغه دغه سوشل میډیا سره اډاپټ شوی دی. سیوا د خپل کورس کتابونو نه، ټیکسټ بک نه علاوه اووی نور جرنل کتابونه نه هغه په لږه توجه ده او نه هغه سره وی فیمیلیر شوی دی، او نه زموږ تعلیمی ماحول کې مطلب دی دا سی انوایرمنٹ دی یا دا شانتی ایجوکیشن دی چې ماشوم کتاب یوستو په مطلب دی مایل شي، راغب شي، هغه سره شوق پیدا شي.
د ډایریکټریټ آف لایبریریز پیښور چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال لیډو ته ویل چې په ټوله صوبه کې دا وخت پالیسی کچا خوشه اتلس زلو کې سرکاري لایبریری جوړ کړی شوی دی، او دوی سره د پنګو ډیر کمی وی، نو باید دوی لپاره د ضرورت مطابق بجټ ورکړي شي او کتابونو سره سره دغه لایبریرو یا کتابتونونو کې نور اسانتیاوي پوره کړي شي چې پکې د عملی پوره کول او د لوډ شیډنګ په وجه د بجلی متبادل نظام او نور سہولتونه شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
زموږ غل مشال راډیو څخوري او استاذ پام د یو ادبی راپور په لور راګرځوم. په غزنی کې د وخت فر فرهنګي ټولنې له لوري یو ژغ د سولې لپاره تر سر لیکلاندې ولسی مشاعره سوې ده. په دغه مشاعره کې د جګړې پر شکی لور ژغ سوې دي چې نور دي له جګړو لاس واخلي او ربنت دي غاړه کشیږي. په مشاعره کې ډېرې کسانو ګډون کړی وو. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
یو ژغ د سولې لپاره. هغه هم له هغه ښاره چې هره ورځ ورڅخه د جګړو وژنو او وینو تویولو ژغ نه راځي. غزنی د دغه ولایت له مرکز څخه په 5 کیلومتره واټن شمال لویدیځ لور ته په نواباد سیمه کې وقت فر فرهنګي ټولنې د سه شنبې په ورځ مشاعره جوړه کړې وه. په دغه مشاعره کې د شاعرانو، فرهنګ پالو او د قلم خاوندانو تر څنګ سلګونه تنه د شعر مینوالو او لسی خلکو ګډون کړی و. شاعرانو د سولې ترانې ویلې او مینوالو په چکچکو بدرګه کولې.
وچ ډوډۍ ګلاس اوبه دی وي، خصوله دی وي، پر سر مو بام کنه وي نه دی وي، خصوله دی وي. د سر دښمن ته هم مرګ نه غواړو، ژوندی دی اوسي. د سر دښمن ته هر مرګ نه غواړو، ژوندی دی اوسي. ورته دعا کوو چې ښه دی وي، خصوله دی وي.
شاعر د ټولنې ترجمان بلل سوی دی، خو وایي شعر بیا هغه کلام دی چې له زړه خیزي او په زړه کښېني. دلته هدف له دې څخه دا دی چې شاعر شعر د مخاطب لپاره وایي او مخاطب یې هم د زړه په غوږونو اوري. د غونډې ګډونوال هم وایي ځکه یې دغه مشاعره جوړه کړې وه چې په جګړو کې ښکیل لوري دي د دوی غوښتنه د زړه په غوږونو واوري. موږ سوله غواړو او سوله مو ارزو ده. دا یاد بنسټ مشر محمد حسین فهیمی د مشاعرې په څنډه کې آزادی رادیو ته وویل:
مردم افغانستان دقیقاً اصل ارزویشان است.
سوله د افغانستان د خلکو آرزو ده. تلپات سوله او اوربند لومړنۍ غوښتنو څخه دی. ټول خلک له جګړو، وینو تویولو او تشدد څخه ستړي شوي دي. موږ ځوانان باید په علمي او فرهنګي غونډو او هر ځای کې د سولې غږ پورته کړو او باید ټولو خلکو ته دغه پیغام په یو غږ ور ورسوو چې په افغانستان کې د سولې راشي.
احسان الله احسان شاعر دی او په دغه مشاعره کې ګډون کړی و. ازادي راډیو ته وویل: د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي سوي دي، نو ځکه په هر ځای او هر سټیج د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
تل مو دا غوښتي دي او تل دا وایو په شعر کې، په غزل کې، په ناسته، په ولاړه، په مسجد کې، په محراب کې، په هر ځای کې دا ناری راپورته کیږي چې خدای سوله راولي او دغه جګړه سي د افغانانو د تباهي او د شاته ورستوالي د پاتې کېدا سبب سوی ده. خدای دې دا جګړه ختمه کړي.
شعر چې اغیزمن کلام بلل کیږي، نو د دغه مشاعرې ګډونوال هم وایي که دغه ډول مشاعرې، غونډې او پروګرامونه پر لاره واچول سي، اغیزه به یې زیاته وي. جاوید احمد لوڼی د غزنی ښار اوسیدونکی دی چې دغه مشاعرې ته راغلی و. دی وایي دغه ډول مشاعرې او پروګرامونه د خلکو په ذهنونو مثبت اغیزه کولی سي.
ډېر خوشحاله یم او دا برنامه چې نهادې فرنګي وخت فار جوړه کړې وله او ډېرې والي او مثبت اغېزه یې درلوده او ډېر ښه برنامه وله. او نسبت په دې برنامه خو زه ډېر خوشحاله یم. زه غواړم چې همیشه داسې یو برنامه ولرو چې زموږ د کشور په اړه خبرې وسي او د سولې په اړه خبرې وسي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک سولې ته تږي دي، نو ځکه په شعر، سندره، موسیقي، مجلسونو، مظاهرو او هم هر ځای د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
ډېر مې ارمانونه دي خدایا سوله راولې ډېر مې ارمانونه دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د نننۍ نه ساته خبرونه د پای شبیر رسیدلې دي. یو ځل بیا اسرائیل ممن توار کو چې د دې مهال د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د مسلم لیگ نو نو مرستاله مشره مریم نواز وایي باید حکومت لږ تر لږه د لا درک کړل شو کسانو کورنۍ خبر کړي چې خپلوان یې مړه دي او کجوندي. نن په اسلام آباد ډی چوک کې د لا درک کړل شو کسانو له خپلوانو سره تر ملاقات وروسته له رسنیو سره په خپلو خبرو کې مریم نواز د هیواد د پوځ او استخباراتي ادارې ISI په مشرانو غږ وکړ چې د لا درک کسانو په حق له د احتجاج کوونکو شکایت واوري. دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې له 1 فروری رهیسې د بلوچستان د لسو لا درکړل شوو کسانو د کورنیو احتجاج روان دی. د کورمې سوداګرو د خرلاچو پاکتیا مرکزی لار د خلاصولو غوښتنه کړې. د کورمې د خرلاچو یو کاروباري کاشف حسین نن مشال ډو ته وویل کله چې لار تړل شوې نو کاروباري په ټپه درېدلې. په افغانستان کې د دوی په سرکل شو گاډو اضافي کرایانې هم راځي. د خرلاچو پاکتیا مرکزی لار په افغانستان کې د فروری په څلورمه د ډرایورانو او تاجرانو لخوا تر احتجاج شروع کېدو وروسته وتړل شوه. د بلوچستان په اپشن کې د صوبای اسمبلی په حلقه پی بی شلم باندې په ضمني انتخاباتو کې د جمعیت العلماء اسلام کاندید سید عزیز الله آغا بریالی شوی. د ضمني انتخابات پرون مازیګر پایته ورسیدل. پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د دریو مشکوکو وسلوالو د وجلو ادعا کوي. د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې تېره شپه یې په میرالی کې په یو پټنځای کې د وسلوالو د موجودګۍ تر پخلي وروسته عملیات ترسره کړل. او د روسیې فدرل سکیورټي سرویس یا اف ایس بی وای چې د یوې ترګر ډلې 19 غړي نیولي. اف ایس بی نن د فبروري په 18مه په یو بیان کې دغه خبرې کړې.
د مهم خبرونو لنډیز اسرائیل مومن درته وړاندې کړی. لدې سره سم د مشال رادیو نننۍ نه ساته خبرونه پر همدې ځای پات رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پر زه احمد شاه زمی د خبرونو ویان اسرائیل مومن از مور تخنیکی همکار اسحاق خان اميري په دې لساسو څخه اجازه غواړو چې د ژوند خوشاله شبي به ورلري. که پر همدې صفو پاتس وس نو د امریکا ژغ دیوار رادیو خبرونه اوریدل سي. تر بیا مو پر لاس پاره.